پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان استریم شهید از ادیر ریو پی یو استودیو کی موز اجمل اند هر کلیکم دا زموږ غرمنی خبری خبرونه ده او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد صدران هم کار کوي. دا دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره وګوري. زلمی خلیلزاد له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شوی چیرې چې نوموړي له طالب استازو سره څو ورځنۍ خبرې اترې کړې دي، خو تر ریپورټونو او خبري مطالبو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر ضروري
په سر کې د تومایم خبرونو سره ټکي تمده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ابوظبي د غونډې جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته او البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بیلابیلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره نه دي کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته سیمه ایزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هېواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې دي او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه یې د ټولو شکلو اړخونو لپاره مثبته ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اورېدلی سي. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمې پر ازادي رادیو ټول چې په ترسره شوی عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژل شوی دي. ښاغلی عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په بغلان کې د سیمایزو پولیسو یو قومندان سلیم خان کوچی د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. کوچی چې د دهنې غوري ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قومندان وو تیر شپه د پلخمري په زمان خیل سیمه کې وژل شو. د بغلان د امنیت قومندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر نظیف الله خورمی هم د هغه وژل تایید کړی دی. د ازادي راډیو د سیمایز خبریال د راپور له مخې نوموړی چې په بغلان کې یو بانفوذ قومندان وو له دې مخکې څو ځلې د طالبانو له حملو روغ وتلی و. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي سشکل د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې شاوخوا 1 میلیون او 200 زره ماشومان له واکسین څخه به برخه پاته سوي دي. د پولیو د پروګرام مسول د غرض تایید کړی دی چې د تیر کال په مقایسه سشکل په افغانستان کې د پولیو پیښې ډیر سوي دي. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په 2013 کال کې په دغه وخت کې نه دورې د پولیو واکسین کمپاین خپل سوي دی. د جګړې او نامنیو ترڅنګ له پولیو واکسین سره د کورنۍ مخالفت د دې ناروغي د ډیرېدو لامل نه ګڼل کیږي. سمجه خلاصه د ریډیو ری البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. یو جګپړی امریکایي چارواکی ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وایاندی پرون خبریالانو ته ویل چې پر دغو ډیپلوماټانو پر غو فعالیتونو کې د لسلرلو شک کې دی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماټیکو فعالیتو سره په تضاد کې وو. د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ویل دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته ایستل شوي دي. د البانیا چارواکو نه دی ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دي او په کومو فعالیتونو کې په لسلرلو تورن دي. خو د امریکا ملي امنیت سلاکار بولتن په ټویټر کې لیکلي چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې له تروریزم څخه ملاتړ به یې ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې دغه ډیپلوماټان دوه ایراني اجنټان بللي دي چې د پوینا په البانیا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. ترامپ پرون وویل موږ پر داعش بریالي سو او دا ډله مو ماته کړه او سخت مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men.
دی وای موږ وګټله او دا شی مو غوښت زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیو پیغام وروسته لاغه خبرېږي چې د هغه پر مخکینی ټویټري پیغام چې هغه مبهم بلل سوی و د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي وو داعش هلته د ټرمپ د جمهور ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازینی دلیل مو مات کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل سوې ده او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل کلنۍ خبري کنفرانس کې برخه واخلي. دا ځل دغه کلنۍ خبري کنفرانس داسې مهال کېږي چې د روسیې د ولسمشر محبوبیت په تېره بیا د هېواد کمزور اقتصاد له امله کم سوی دی. کرملین ویل یو زرو وسو دوه خبري اعلانو ته چې شمیرې بې ساري بللې جایزه ورکول سوی چې د پوتین دغه کنفرانس چې دغه دا ډول څوارلس کنفرانس دی تر خبري پوشش لاندې ونیسي. د خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت پر مشرانو سربیره د دې شورا له غړو او چارواکو سره هم وګوري.
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستند و شمول مقامات
پر دی موضوع پر ریپورت سربیره دا موری چی دا داعش یا دا افغانستان کی دا اسلامی دولت دا وسلوال دلی دا فعالیتونو پاڑا چارواکی زدو نقی سرگنده ولی کهی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستانو لورې اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو اقتصادي خبرونه هم راغلو. یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د علي شورا له چارواکو سره هم وګوري. د دې شورا ویان سید حسن طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې د سولې وروستۍ هلې ځلې به یوې نتیجې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد د افغان چارواکو تر څنګ د سولې داری شورا له غړو سره هم وګوري او د ابوظبي او د دې تر څنګ د نورو سفرونو په اړه چې له دې نه وړاندې ازبکستان او تاجکستان او همدا شان یو شمېر نورو هیوادونو ته لرل دغه سفرونو جزئیات هم له افغان چارواکو سره شریک کړي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د ابوظبي ناسته ډیره زیاته مهمه و او دوی باور لري چې پایلې به ډیرې ښې وي. نو موږ ویل
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستند و شمول مقامات دولت افغانستان و رهبری شورای علی صلح افغانستان هم مجلس دارن و تازه ها را و همچنان کارهایی که در حد تسریع بخشیدن و زمین سازی مذاکرات صلح در این سفرشان انجام دادن، سفرهای کشورهای دیگر را کردن، همیشه گزارش میدن و بحث صورت میگیره که چطور ما بتانیم شدت بخشیم این کارها را تا ای که به زودی در چند ماه بعدی خبرهای خوب کلانتر و مهمتر بر مردم افغانستان را بکنیم.
د ابوظبي ناسته چې د مروانی ونې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوی و 13 ورځ پای ته ورسید. دغه ناستي وروسته خغل خلزاد پاکستان ته لاړ او لاغ وروسته کابل ته را رسیدل. څول طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایي چې خغل خلزاد په پاکستان کې قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی او د پاکستان د هڅو واستاینه کړی دا او پاکستان ته ویلي چې طالبان باید افغان حکومت سره مخامه خبرو ته وهڅوي سو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. که څوم تر دې د مده بزوبۍ د ناستي بشپړ جزئیات نه دی په ډاګه شوی خو دواړه لورو د غلیدنې د پایلو پاړه خوشبيني سرګنده کړې دا او د بل پړاو په خبرو باندې په دې ناسته کې موافقه شوې ده. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې وکړه کیږي خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبری اژانس وام نن لیکلي دي چې د دې خبرو سلورم پړاو به په بزوبۍ کې وي خو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په دې اړه په خپل زلمی خلیزاد هم په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي دي چې له متحده عربي اماراتو افغانانو نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه یې ګټورې غونډې درلودې او د دې غونډو جزئیات به په کابل کې له افغان چارواکو سره هم شریک کړي. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث شوی دی چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا هم همدا مسایل شامل وي. وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو همدا غوښتنه ده د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. دغه ناستې ته د افغان حکومت لوري د بیو پلاوی هم استول شوی او ترسو له طالبانو سره لنګدی خبري وکړي که څه هم هڅه وشو خو له دغه پلاوی سره طالبانو خبري په بشپړ ډول باندې رد کړي وای نه کړي سره لدی چې د سیراپورونو موجود دي چې د پردی ترشا ځینی لیدنی کتنی شوی دي خو په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری هم وای چې په رسمي ډول له افغان پلاوی سره خبري نه دی شوی خو پردې تر شا خبرې هم دوی رد نه کړي. مخوی ویل چې افغان پلاوی ابو زبید ته د دې لپاره تللی و چې هلته د نورو خکیلو لورو سره وګوري او په دې اړه یو اجماع ته سره ورسیږي ترسو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد چې د امریکا ځانګړی استازی په وروستیو هڅو خبر راکړ. نوموړی نن په کابل کې دی او دغلته د افغان چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا له غړو سره هم ګوري. په داسې حال کې چې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې یعنی طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، په افغانستان کې د بلې وسلوالې ډلې یعنی داعش په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. افغان امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې یادایش په اړه زدو نقیص څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي رډیو ته وویل چې دغه ډله د وروستیو هوایي حملو او ځکنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېره ځپل شوې او نور جدي ګواښ نه دی، خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي دا ډله د سیمې د استخباراتي کړیو په ملاتړ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خپلو تروریستي مرکزونو د بیا فعالولو او د حملو د پراخولو په حال کې ده. نور حل مزار شریف څخه د ازادۍ رډیو د خبريال مجيب رحمان حبيبزي پر رپورټ کې اورو.
سره لدې چې د افغانستان د کورنیو چار وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د زپول او محو څخه خبر ورکوي او وایي چې د یاد ډلې د بشپړ لمنځتو په مخه پوځي عملیات زیات شوي، خو په شمازون کې د دفاع وزارت چارواکي د داعش ډلې د مراکزو د بیا ځل احیا او فعالیتو څخه اندېښنه کوي. د کورنیو چار وزارت یو ویان نصرت رحیمي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله د ختمېدو په حال کې ده او همدارنګه د یاد ډلې په وړاندې د افغان امنیتي کونو ډلیز عملیات زیات شوی دي. په همدې حال کې په شمازون کې د 209 شاین قول اردو قماندان ولی محمد احمدزی وایي چې د داعش ډله د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده او همدارنګه هڅه کوي ترڅو په شمال او شمال ختیځ کې د بلواګرۍ خپل تروریستي مراکز بیا احیا کړي. ښاغلی احمدزی په دې اړه وویل
د داعش په اړه ممکن تاسو ته وویل چې د هغه د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په سیمو کې فعالیت تجمع جوړ کړي دي.
د 209 شاین قلوردو مشر ازادۍ رادیو ته دا هم وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک د وس ملاتړ د قوتونو په حمایه سره د داعشانو پر مختلفو پټنځایونو حملې ترسره کړې دي، خو لا هم دا ډله په شمال او شمال ختیځ زون کې په بشپړه توګه نه ده لمنځه تللې او خپل تروریستي فعالیت ته دوام ورکوي. هغه وویل چې داعشان د بهرنیو روزونکو او مشاورینو څخه د پوځي ملاتړ او زده کړو په ترلاسه کولو سره هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمن نوره پراخه کړي. ښاغلی احمد زی وایي چې په شمال کې د داعش عمده او اساسي مرکز په فاریاب، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي چې بهرنیان یې هم په لیکو کې شامل دي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د ګاونډي هیوادونو د افراطي ډلو لخوا تمویل کیږي.
په شمال زون کې د بلخشان په بعضو سیمو کې، په تخار ولایت کې هم چنان، د جوزجان په بعضو سیمو کې او په فاریاب ولایت کې د خارجي مخالفینو یا د دوی کوم مربین چې سره دغه موږ د اطلاعاتو په اساس باندې چې کره اطلاعات د امنیتي ملي سره موجود دي، اطلاعات یې هغه موږ هم تصدیق کوو چې د دوی شتون دلته شته.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان سره له دې چې نسبت پخوا ته د داعش په ډله کې د کمیت له پلوه د غړو کموالی تاییدوي، خو باور لري چې اوس مهال د تروریستي ډله نسبت ډلهییزو حملو ته پر پلان شویو او هدفمندو حملو کار کوي. په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه ادیب غیاسی په دې اند دی: په اوس وخت کې په افغانستان کې داعش ډلهییزې حملې نه لري، خو اکثرا هدفمند او موقع طلبانه حملې ترسره کوي. دا ډله د لرو او نږدې ګاونډیو په ملاتړ ډېر پلان شوي حملې ترسره کوي، او یا د ډلې ته تروریستي مفکوره د همدې هیوادونو لخوا ورکول کیږي کوم چې ملاتړ یې کوي. داعش تروریستي ډله نه یوازې د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې مختلفو مذهبي کړیو ته ګواښ شمیرل کیږي، بلکې ګاونډي هیوادونه خاصتاً روسیا او ایران هم په افغانستان کې د داعش له حضور څخه اندېښنه لري او هغه د خپلو هیوادونو ملي امنیت ته بالقوه ګواښ کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري، اوس هم راځي چې د اقتصادي خبرونو نه څو مهم خبرونه راواخلو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي کاري بسونو لپاره د ماشونو د لوړولو طرحه جوړه کړې ده. دغه وزارت وایان شمروز خان مسجدین آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روان مالی کال لپاره څه خبره په دولتي ماشونو کې تر 40% زیاتوالی راشي. خو ښاغلی مسجدی وویل د هغو لوړپوړو دولتي چارواکو ماشونه هم چې له اندازې زیات دي کمیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دا طرحه د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره برابره شوې چې تر اوسه په مطلق ډول د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تصویب شوې نه ده، خو تر راتلونکي مالي کال به بشپړه او پلي شي. دا وزارت وایي چې یاده طرحه کابینه ته هم وړاندې شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده تصویب شوې. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې اتیا پراختیایي پروژې پلان شوې وې چې تر دې دمه یې شپږ شپېته پلي شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمود واحدي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ شپېته پلي شوې پروژې د کلینیکونو، ښوونځیو، بندونو او پلونو په شمول د وو سکټورونو په ساختماني برخو کې پلي شوې دي. خو نوموړي ونه ویل چې د دغو شپږ شپېتو پروژو لپاره څومره بودیجه ځانګړې او څومره تر اوسه لګول شوې ده. د ښاغلي واحدي په خبره دغه پراختیايي پروژې د بغلان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې پلي شوې چې خلکو ته د نورو اقتصادي اسانتیاوو د رامنځته کولو تر څنګ د کارموندنې زمینه هم برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چی اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هوډ څرګند کړی چې له سوریې څخه به امریکایي سرتیري وباسي. نوموړي ویلي دغلته د داعش خلاف جګړه پای ته رسیدلې، داعش ډله ځپل شوې او دوی خپل سرتیري وباسي. موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی ده، هم د اوس سره په سټډیو کې دی. رضوان صاحب، اول خو سټډیو ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه بیان نه وروسته عمومي عکس العملونه څه دي؟
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ پرون په خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه. ویډیو پیغام او د ویل چې موږ په سوریه کې آیسس د دوی په وینا یا داعش ډلې ته پورا ماته ور کړی دا او اوس وخت د چې زمونږ ټول اسکر په بیړه بر تخپل هوا ترستان شي. د امریکا د کانګرس مختلف غړو ډیر مخکخه غړو چې پاغي کې خپل د جمهوریت غوښتونکو د ترامپ د ګوند غړي او د متحدان شامل دی، هغه ډیر سخت عکس العمل خو دلته دی. مثال په توګه لنسی ګراهام چې خپل هم جمهوریت غوښتونکو سناتور دی، هغه وایي چې د ترامپ دا پریکړه یو اشتباه او یو خطا ده، او د غراس نوموړي زیاتوي چې دا ډول پریکړه چې په ناڅاپي ډول ټول اسکر له سوریې وباسو نو دا پاغه سیمه کې د داعش ګټه ده، او د بشار اسد حکومت او د هغې د متحدانو ایران او روسیې بری بلل کیږي. ځینو رویټرز سرچینو د غرازن صاحب د ټرمپ د پریکړې په اړه په سوریه کې بعد امریکایي ځواکونو د قومندانانو خبرې هم نقل کړي، چې هغوی چې موږ ته حیرانوونکې و دا پریکړه، ځکه چې موږ په سوریه کې یو او دا ډول پریکړې خاید دښمن ته د دوی په وینا چې هغه سخت دریځ ډلې او د سوریه حکومت دا پیغام ورکړي چې هغوی ګټون کې دي او موږ زو، بلکې دوی وایي چې داعش لا هم د یو تهدید په توګه په سوریه کې پاتې ده.
مراد صاحب درته ووایه چې په سوریه کې څومره امریکایي سرتیری و او صحیح کول په کومو ځایونو کې و، چا سره و؟ ځکه په سوریه کې لکه د عراق او افغانستان په څیر امریکایي سرتیری نه و، بلکې د ځینو ډلو سره یې همکاري کوله.
بله بله انصاب، اصلا په سوریه کې د امریکا مداخله په 2014 کال کې پیل شو چې د حواله لارې امریکا بریدونه پیل کړل. یو کال وروسته په 2015 کې امریکا د زمکنی سرتیری واستول. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي چې په دې کې زیاتره ځانګړي یعنی سپیشل فورس دي، او دوی د سوریه په شمال کې اکثره له د وای پی جی په نامه د کوردانو هغه وسلواله ډله چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده او ترکیه ترستان غني، دا هغوی د روزنې چاري پر غړ درلودري، هغوی سره سلام مشورې کولې، او دغلته د داعش ډلې په ماته کې یاغوی ته په شکست ورکولو کې له کورد وسلوالو سره همکاري کوله. او شاوخوا 2000 سرتیرو کې زیاتره ځانګړي سرتیری یا سپیشل فورس چې ترامپ وای ټول باید ډیر ژر بهتره ستنه شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، رضوان مراد و چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع معلومات را سره شریک کړل. مننه ورنکو. تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستي ډلو لخوا اقتتاب شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي څارنې لاندې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شو یو شمیر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریځ دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنايي او پراتفي بخښونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمی شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جدیدی لکه چې په هیواد کې د ترستانو پر وړاندې جدیدی. ټولې جرمی شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانو تر نظارت لاندې دي چې وخت ناوخت د دوی زیاتره نیول شوی او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمی شبکو یا هم له ترستانو سره ګراوګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې.
دا چې په څومره شمیر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنیو چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي، خو د منظمو جرمی شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمیر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په 1 د کابل له درلامان سیمې وتښتول سول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوې جلې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کار رو شروع شد، تصدید شد در جنایتی در جنایتی چه در رابع پنامه در دیم دی سره پا گروگان دی چالتا یو عملیات هم وکا و آقا در بند سخه دوی در بند سخه خلاص شد نجیب نوی وست در نظارت خانه که دی او در جنایت پرون در آلمان سفارت نماینده تر په کابل کې د تسلیم شو.
د امنیتی چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسیدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمی شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری ارزوی ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفی او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل کنزیموی زور است که
بیش به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو غوښتي چې د ځینو نامنو په تیره د بامیانو، دایکنډي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دې ولایتونو په نام نه یو اندېښنې وښودي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکنډي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه که وننی ولشی د نامنوی لمن به ډیر ژر د هواد ټولو مرکزی ولایتونو ته وغځیږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتی او دفاعی ارگانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدی کړي.
ما مخاطب میسازیم ارگانای دفاعی و امنیتی افغانستان.
دو بل مونږ د هواد امنیتی او دفاعی ارگانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکنډي، بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار ده چې دغه ارگانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي،
همکاري خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل، له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکنډي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. ویې ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغه ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ناامنو او په تېره په بامیان او دایکنډي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی آزادي راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکنډي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په دریو ولسوالیو کې دایکنډي او د بامیانو عملیات روان دي. انشاءالله دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. دا هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتی ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي، او امنیتی ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، په همدې سره د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې، او په کابل کې به هم د افغان حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. په زابل او روزګان ولایتونو کې 1200 وسلوالو مخالفینو ته د عملیاتو په ترڅ کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په بغلان کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان سلیم خان کوچی د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي سږ کال د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي.
دوستانو، خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبري.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو اوریدل چې د تفتیش پر ریاست کې د لری شوی معاون پر ځای نوی معاون باید مقرر شي. طیبه هم د معاونیت د مقام لپاره د امتحان اراده لرله. پراتونکو ډرامو کې به وښودل شي چې د معاونیت څوکۍ ته څوک کامیابېدلی شي. اوس به واورو چې سنم ګل له چا سره خبرې کوي او د څه شي په باره کې نصیحت ورته کوي. تاسې هم په غور سره واورئ چې نصیحت څومره مهم دی.
وای ګل پری، چې تاش منګای دی پوګه یې خی دی او ټیټ سر روانه یې، لږه ودرېږه.
وای سنم ګلې ترورې، ته هیڅ پام مې نه و. ورو ورو راځه چې په لاره کې ونه غورځېږي.
ګل پری، دا د څه لیونتوب پیل کړی؟ په دې وخت کې خو سړی ډېر احتیاط کوي.
سنم ګلې ترورې، په مقصد پوه نه شوم.
مقصد می داده چې که خدای کول په نن او په سبا کې بعد یې اولاد څښتنه سي. خو ته په اوبو بس راوتلې، په کور کې خو به دومره څوک وو چې اوبه یې درته راوړی وای.
ته ښه وایې ترورې، نن داسې وه چې په کور کې بیخي اوبه نه وې. وړوکی منګی مې راخیستی دی، درون نه دی.
وخیاران وایی چه ده لمدو خطو لیگو با داروی. خدای مکره یا با ده پا ملاک خوخ پیدا سی او یا...
اینه نتروری، ایتیاد که اوما، ریختیا چیر تروانه وی؟
ده تاسه کرا در تلم، خوو چه تمی پلار که ولیدی؟
خیرات خوبه او؟
او خیرات و، پلارگانه کرده ده ورغلی وم، بیا خبر ادا سوسه.
ترورې، داسې په زړه کې نیولې ښکارې، خدای مکه خپه کړې خو به یې نه وې.
نه نه ګلپری لورې، خپه نه یم، هسې لږ ستړی یم. ستا پلارګنۍ ډېر درانه خلک دي، زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پوښتنه.
ښه ښه، شکر چې خوشحاله ترې راغلې.
شکر دې په ایمان څلوري، له دوی نه ډېره خوشحاله راغلی یم. خو مساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله.
د څه شي اندېښنه ترورې؟
هغه یو د ډېر عمر او پیسهداره سړی یادوه، هغه چې ښځه و اولادونه هم لري.
کوم پیسهدار سړی؟
هغه څه وای چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موساګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي.
نه نه ترورې، بېغمه اوسئ، مور او پلار مې په هر څه پوهېدلې دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ، دا راته ووایه چې خر دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اسلامه، بد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکاري؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅه ماتن واچوم؟
اتن واچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
هوښیاران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مو که څه ماچوی خو نه دی.
هو شکر دی، خو اسلمه زه او ته اوس اوس ښار ته راغلی یو. که رښتیا درته ووایم، په مور پلار کورنۍ او شفیقي ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ، زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم، خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي، آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده، زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو.
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم، له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره بشم.
یاره ګلالۍ، د نکې منځ دې وویشت، ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اسلامه، زما خورلنې زینبې به موږ ته همیشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځه له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو.
بس بس اسلامه، دومره صفتونه مې مه کوه، پاڅه د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
خمو محترم و عزیزانو، د تفتیش ریاست درنو کارکونکو، که اجازه مو بین و خبری به سر پیل کنم.
رئیس صاحب، میره بادی و کی؟
نو داشتور با هم غلق کنم، چه دیو بل خبری سر خی واورو.
مامور صاحبانو، رئیس صاحب خواهی، لغ غلی شی. رئیس صاحب، وستنو بسم الله که، چه موائل؟
مامور صاحب فاروقه، ما ویچی آقا دی تیر غنده پا خبر سر و غیگو.
دا خوبا بیخی گل کار وشتی، زکه چې خبره لیوی ورځی بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم، د تیرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوی معاون د ټاکنې خبره.
ها ها، پوه شوم، یعنی د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي.
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده، امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان ورکړي، بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله دا ځل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې هم داسې کړي. وای رون له خدای څه غواړي؟ دوی سترګې بینا، زمونږ ښه معاون په کار دی.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي، بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه ووایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه، نو د دې خبره په ځمکه نه شم غورځولی.
ډېر ښه، نورې خزینه مامورین دې هم امتحان ورکړي، مقصد تر سبا پورې دې امتحان ته ځانونه تیار کړي. مونږ به کوشش وکړو چې ستاسو له منځ نه نوی معاون هم ضرور وټاکو.
چې دا لیونی څنګه را په منډه دی. ته ګور دوه تش سطلونه یم په بانګي کې اچولي او ګړنجا یې خېچي. خدای داده دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې؟ خوږ شوی خو به نه یې څه وایې؟ ته صبر چې څنګ ته دې کېنم ګردونه دې وڅنډم.
موسا ګله ما بهیڅ بلام نه وایې، زړه دې پټوشه. ته وګوره چې دا سطلونه خو به نه وي سوري شوي.
د سطلونه بلا دې په تا وګرځي، د ځان غم کوه، د ځان ته وایه.
د ځان غم نه کوم، زړه دې بدمشه، زه بد بوټی یم، بد بوټی بلا هم نه وایي. لاس دې راکړه چې در پورته شم چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم، که خیر و چې بیا یې له اوبو نه را ډک کړم.
خیر دی، اوس لږ همداسې پروت ښه یې، لږ آرام وکړه. هډوکي به دې سولیدلي، چې کله دې دردونه په کرار سول بیا به دې را پورته کړم.
موسا ګله ته لیونی لیونی، اوس په توده وینه کې یم چې یو ځل مې دردونه راویښ شي دا تش سطلونه به هم نشم وړای.
سمه ده نو، را پورته به دې کړم ته وایه. خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي؟ ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي ته وایه.
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه، هغه به وروسته ګړنجوو. زه له یو ډېر لوی غم سره مخ یم.
وای دا څه وایې ته وایه؟ غم دې خدای لرې لرې، څه شي غم؟
ته خبر نه یې، ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کېږي چینې ته په اوبو پسې تللې. زړه دې بدمشه، ډېر ځانډې وکړه. زه وایم اسې نه چې
ته څه وایې چې اسې نه څه به شوي ته وایه؟
موسا ګله لیونیه، ته نه په نیم هم نه پوهېږې، اسې نه چې د منګي لاندې راغورځېدلې وي او خاورې مې په سر شوې وي.
بله درنو اردوونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې ته غوږواس. په ډرامه کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلفرید امیدواری په وروستۍ میاشت کې د چینې څخه اوبه راوړلې، خو خدای داد دغه کار ته اندېښمن و چې حسینا میرمن او یا ماشوم ته یې زیان ورسیږي. درنو اردوونکو، تاسو هم ډیر وختمن لامداسې حالت څخه تیر شوي، خو دا چې د امیدواره میرمنو او زیږیدونکو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا لپاره څه لارښوونې موجودې دي، شاید هم کم پوهیږي او یا شاید پشته لارښوونو عمل کم وي، ځکه چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د وروستیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو زرو امیدواره میندو له ډلې شپږ سوه اویا میندې د زیږون پر مهال مري، چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمیره ده. نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي؟ او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نور صحاک سره په همدې موضوع غږیږو، چې دا وخت را سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم، او تاسو درانه اوردونکو هم کولی شئ په 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، او یا په 0 99 40 15 30 40 او 0 99 82 25 ځنې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ، ځکه چې د خپرونې وخت کم دی. ستاسو لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکول شو. ډاکټر صاحب، اول خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه تاسو نه ډیره مننه زم دې پروګرام ته وبللم.
ډیره مننه. تبه زمونږ دا خبرونه چې ټولنیز موضوعات باندې تل غږی ګو ډیر زیات اوریدونکي لري او خلک یې اوري، خو د همدې لپاره په پیل کې مو غوښتل چې پښتنه هم لامدې ځای مطرح کړم. کله چې میرمنې امیدواره شي یا په اصطلاح دوه ځانه شي، څه لارښوونې موجودې دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیا لپاره مهمې دي؟
لکه څنګه چې پوهیږو د هر هیواد دی هیواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایی شاخص دی، هغه هیواد د میندو مړینه د زیږون په وخت کې ده. نو که چیرې د هغه هیواد اقتصادي سطح لوړی او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري، نو دا سطح مو کوی سو را ټیټی کو. نو د د دې وجه لپاره د دې کار لپاره موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور ترځ کو او د میندې باید وکولې سي دغه حساسي خدمات نه استفاده وکي او د دې لپاره موږ باید د خلکو د پوهاوی ساته لوړ کو چې دوی وکولې سي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروری ده هغه ته لاسرسي
ولري. خدمات کا لکوره پیل کړو درسته ده چې دروختونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي، په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکن دي چې خلک یې عملي کړي او په هغه باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوي شوی وي؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډیر ضرور دي چې دوی باید دې باندې پوه سي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدوار کیږي د خپل ژوند هغه مرحله چې دا د مرګ سره مخ ده هغه مرحله شروع کیږي، هم مور او ماشوم دواړه که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کی، یا مثلا د ډاکټر ته د اقل په میاشت کې یو ځلې بوینځي، هغه مشورې چې لازم دي دوی ته په شروع د حمله د امیدوارۍ کې یا د امیدوارۍ په نیمه دوه نیمایي کې یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروري دي هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدمات باندې دوی پوه نسي، کېدای سي په دې کې موږ ځنډوالې ته موجه سو. نو هغه ځنډوالې چې اوله مرحله په کور کې پیل کیږي هغه ځنډوالې ته یا تاخیر ته به منځته راسي، او بل تاخیر دا داسې مثلا د امیدواري دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانې پورې یا اساسي مرکز ته ځان رسوي، هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسی دا تاخیر منستر
دی. بلکل دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاش په میاش دوی چیک اپ وشي، د لپاره چې صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارون ته کرا شو دا یو خاصه تعریف شوی اندازه تر اوسه پورې شاید ډیرو اوردونکو نه اوریدلی، تر کومې کچې پورې دوی کارونه کولی شي، تر کومې کچې دوی سلامتی لپاره ښه دي، او کوم بیا کارونه د هغې زیات شي هغه دوی سلامتی ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅ کله د مور صحت ته زیان نه رسوي، مګر هر کار سي هغه ثقیل سي شاقه سي هر کار چې وي که هغه حتی نارمال هیڅ د کور کار هم نه وي حتی پیاده روي دا هم له خپل حد نه زیات سي، مثلا نفس تنګي ورته پیدا زړه ټکان زیات سي، یا مثلا خستگی یا بیخوبی منستر راسی دا کوا چی دی دی صحت تا زیان ورسی، و بالاخره هم اما غا دی مسئله دا سی دی شروع دی حمله داری که خون ریزی ورته پیدا سی، یا مثلا پا وسط دی حمله داری که او ریزی ورته پیدا سی، پا آخر در نیمایی در میاشت که که دا سی چی ورته اغی پیدا سی، دا خون ریزیان پیدا سی، او ریزی پیدا سی، یا مخکل وخت ولادت ورته پیدا سی، دا خطر نه لري.
دا اردن کو سره تبه اندیښنې موجوده وی چې کوم درد په کومه کچه باندې وی، دا د اندیښنې وړ موضوع ده. په دې اړه ورسته ستاسو لارښوونې او غږی ګور سره خدا چې اردن کو تمام شمیرې بیان کړي دوی مر سره اړیکې نسی. اردن کو تاسو خدا په دې اړه کراته وای چې تاسو د میندو اومدارنګ د نوې زیګدون کو ماشومان ژوند ته څومله پاملرنه کوي، څومره پاړه پويږي، دا به ډیره خوي او احساس پسی مو څومره امکانات موجود دي چې د غټول او ست تاسو پاملرنه وکي. نو لزابل ته زو چې دا وخوردون کې را سره د استړی مشه مهرباني د موضوع په اړه تاسو لړ نظر اورو.
مننه زه درن سره په ټولو مخکتا او ست محترمې غلی مېرمنې او
خیر
اوسه او دوم کو خپلې نیکې دې او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام مهرباني.
د موضوع په حق له خودونه ویلای شو چې تاسو یې ډېر ښه موضوع خاص او تای نه رحم ویل چې دونه مېرمنې مري او د دې ولادي مریضۍ په وخت کې البته ټول شان په امنیت اړه لري، په دې ګار د موږ په وطن کې امنیت راولي نور باندې پروژېږم، خو زموږ په ولسوالۍ کې ان شاء الله یو ډېر ښه یا شپخانه ده د تدارغم داوله ولسوالۍ د دای چوپان د دغه خراجي د ولادتونه کوي
د خلکو
په منځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوی دی، ډیره مننه چې د خپل سیمې تصویر دی راکو. د خلکو په منځ کې څومره یو ښه عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې د دغو نوي جوړیدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي، د ماشومانو ژوند ته موجود وي؟ یعنی پخوا داسې کېدل چې حتی هیڅ ډول پاملرنه نه وه، په دوی به لا هم سخت کارونه کېدل، لکه ډرامه کې مو چې واورېدل اوبه به پرې راوړل کېدلې. داسې څه اوس یو پوهاوی رامنځته شوی دی؟
بالکل، دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایې نیول شوی دی، بیا د جرمنی یا د ډاکټران صاحبان دی ودا کلی ته دلته د ولادت په حق له، بلکې د نورو امراض په حق له دغه ته ما په هوای ورکل کې د لاغو سره مشورې کیږي. نو واقعا دا یو نیک کار ده. البته موږ سرکان ډیر خان دي، کله کله چې د سرکانو باندې خلک راځي ولدای چوپانه مثلا د نورو سیمو څخه راسیږي، پر لار باندې دا مشکل ده چې سرکونه خان دي او امنیت نشته. نو کله
ډیر مننه د خپل چې د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر خیګنې تاسو لچې اتفاق رامنځته شوی دی. خیر سه زابل نه اوردونکې وو، بل اوردونکې ته ورزو تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځنه ماړي کني ولي او د موضوع په اړه تاسو لن نظر کوو. او مهرباني.
سلام مینا درنه خان ثابت تا او قدرمن ملمنی حق ثابت استاد سو د تخنیکی ټیم نه انجینر صبوبای تا درنو اوردونکې ته اله کوم چیرو غو جوړ
کوی. خیر سه مننه تنګیوال صاحب. مهرباني. د موضوع په اړه تاسو سہولتونه موجود دي، داخل د خلکو ترمنځ فکر دی چې څه ډول پاملرنه وی باید کلن راته وې.
امانه ډیره ښه سم موضوع د جناب ستران صاحب زمون په سیمه کې دا ورته داسې خوند ته ډیره توجه نه کیږي. دا په هغه بازو کورنۍ کې تعلیم کچه پکې یو څه کم وي. زما په نظر هغه هیوادوالو ته چې په کورنۍ کې داسې خوند ورته ډیره توجه وشي، او بل ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم، هغه کورنۍ ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې داسې خوند پکې کرا لري او یو خور په دې دوره کې د ستونزو سره مخ نشي، د دې دورې نه خلاصې ومې. دا غمې پوښتنه ولا وخت کول مونږ نه
لري. بیا به هم لازم مشورې در سره اتمن شریکي. ډیره مننه چې را سره اړیکې نیسې. بل اوردونکو ته لنډ وخت ورکو، تاسو را سره دا وخت. مهرباني.
محترم خرم صاحب سلامونه، احترامات هم ولې درنې وکړ سره سلامونه ولې کوم په بل هوري ورده جن باندې چاکنه.
ډیر مننه. مهرباني. ورته څه نظر دی ورو؟
مانم خو واقعا یو ډیر مهم موضوع ده. او زموږ تقسیمو کې دلته ډیر خوندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې چې د بي د راډیو د لیاري دغه پرګرامو نه اوري خو په عمل کې کوم کار د باندې نه کی ډیر یو ما دور خوندې کارواندو کې ته باندې کار کیږي. او د غرنه دي باندې بوته راول کی خو ډیر مشکلاتي
سلامتیا محفوظ وي.
دغه ډېر کم خلک عملی کار ته باندې کو، دا ډېر کلی ولي سمو کې ډېر نو په هغه خلک ژوند کو په غو باندې ډېر کم. دا تاسو چې کومه خبرونه برابروي
اما لکتر لگا فکر کوئی چی او فکر دوی تا ورکول کیگی چی دا کار سم دی دا ناسم دی؟
دیر خوچه دی عملی کارت بانده، دا عملی بانا نشتا دا عملی کارت بانده نیدی.
دیر منه نه
دی دیر تم پا مو خل مشکلات رو نده دکتر تب نایده او دا غاقه دا که او ورکو پیگو سیمو که چه خواندی دی مشکلات رو سمو خامر پی چه در خلق و گوشی دا سیو پایغو ورکو.
خیر سیده ورکوی هم دیل پر پا موضوع که پاتی که گو او دخ پراون مختر رو دیر منه نه. چو اوردون کو راتا پا سفر و سوش پگ نوی سفر یوش پیتو سفر یوش پیتو شمیره غگیز پیغمون هم پریخی دی پختن مداوه چه تاسو چمره پوهیگی او چمره دا موضوعات پا پام کنی سی نو دوی راتا ویلی دی؟
بله سلام علیکم. تمامه این دنیا دن و دل و لای جاتو و دسوال نست. تو مزد به خطر و دست و آنچی به امیدوار من نمیتونم کردم. ایرو دیر و خدمت داده که چی کدی وقت وقتی نتبون نزیان تو کوی که برام کارت پریم خود داشتی داد من با پارتی رفایت داری نمیدم. بله سلام علیکم. پریشان کرده
دهیمان ولایت تگر هم سر سوالی سخاوت سر فرادی که کیم زما دا پیغام ده زموږ زموږ په سیمه کې دا شخصي کلینیکونه فعال سوي دي. حتی په یو د ولادت مریض چې ور په یو مریض باندې زموږ څخه تر درې زره تر څلور زره کالدار پورې پیسې اخلي. نو یو کلینیک لرو په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې د هغه لارې بندې دي. نو موږ ډېر په مشکل کې یو. زما که چیرې آیا
خدمت کې ده. خور ویل چې د کور پاملرنه مهمه ده. ورور بیا له هلمند نه په دې اړه وغږېدو چې روغتیایي خدمات شته، هغه یا قیمته دي یا نه. طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري، خو په هر صورت څو اوریدونکو پیغامونه تاسو هم اخیستل چې دوی د لارښوونو غوښتنه کوله، نو ستاسو تفسیر یې ترازو ډاکټر
صاحب. زموږ یو ورور سي فکر کوم هلمند نه یو لیست د امیدواري په وخت کې اغه ستونزې منځ راځي، باید دغه ته څو مشورې ورکړو. یو مشوره چې ډیره مهمه ده، په شروع د حملهداري کې هغه اکثر امیدواري مندي د شروع د حملهداري کې ډیر شکایت کوي، هغوی د دلبدی او استفراقات لري د حملهداري په وخت کې، او بل داسې د دې تکرر د اضرار لري، او بل داسې بې خوبي خواب آلودگی ولري. نو دې مند ته دمه توصیه ده داسې دا شروع د حملهداري کې دا کوم جدي ستونزه نه ده،
نورمال کارونه
نورمال ده. کچيري مثلا د دلبدی استفراقات دا سحر له خوب نه وختي پاتېږي، او وچ ډوډۍ یا بسکیټ خوري، نسبتا حالات ښه کیږي. کچيري دا ډیر شدید سي، د دوی بهالي راوړي یا زوفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار ساته ټیټه سي، نو دا بیا شدید حالت، نو دی حالت کې باید دوی اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل مشوره می داده د تکرر د هدرار یا د تشو میتیاز تکرار دا نارمل حالت ده، مګر کچيري د لا درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا د ستبر ته پیدا سي، دوی باید اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. په زمون کې دا غمیان دي چې مثلا تکرر د ادرار لري، دوی باید مایا ډیر کم کم خوري، زرزری خوري، او مسانه همیشه خالی وسات، یعنی زرزر د خپل مسانه خالی.
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځین خلک شاید فکر وکړي کله دردوم په صورت کې رامنځته کیږي، ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلی شي کنه؟
د امیدواری په وخت کې داسې دارو درمل وجود نه لري. ما درته لیک کې چیرې دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت منځ راغلی یا سردردی ولري یا مثلا خونریزي ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یا ګرم ساتلو باندې یا دا چې دا دردونه آرام نه سي، نو په حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په وخت کې دوی ضرورت لري چې یو ډاکټر مشوره واخلي. د بدون د دینه یو مور چې کله امیدواره کیږي د شروع د حمله درین تر ختم پوري، باید تر اول شپږ میاشتې پوري هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی. بالغ نه دی ومی او اتم میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ډاکټر ته ځي باید اتمن دوی دواګانې واخلي، دارو دی واخلي. تنه هغه شین چې ضروری دی او امیدوار مورې په شروع د حمله داري کې اخلي، هغه فولیک اسید کې چیرې دلبدی شدید یا بعض دواګان. فولیک اسید ډیر اتمی مواد غذایی دوا ده، دا خو دوام نه ده، خو غذایی مواد دی. او فولیک اسید په شروع د حمله داري کې ډیر ضروری دی چې واخلي. په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګری کوي.
او پټول کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوي، ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي، مرختون لري، څه ډول خلک ډیره مراجعه کوي؟ دغه موضوعات چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي، بیرته خلک عمل پی کوي؟ ان تاسو سره میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یان مرکز کې لري پرته سیمو تصویر خوشاید بلوي؟
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لرو چې ډیر په خبر پو خلک دي، منظم راځي، خپل ویزیتونه اخلي، او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي. تقریبا په نیمه شپه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا سي، ما سره ټلیفوني مشوره کوي. دا لا پاته سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه امر منظم مراقبت دا کچې فرق کوي. باز خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي، مګر دا چې لری سیم ناراضي دا باز وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي.
په ټوله کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه، خو دا پروسه چې د امیدوارۍ د شروع نه بیا تر ختمه پورې آسان مختتللی وي، څه ډول غذا او لارښوونه کوي؟ وزن خو باید وانه خلی غتاس چې ویل اضافه کار چې هغه بوج کې باید ونکی، خو د غذا او لارښوونه باید شي وي.
نارمل غذا چې کله یو مور اخلي هغه غذاګانی شامل دي، مثلا سبوسدار غذاګان نه دي، وړو دي، د غنم سید سبوسدار دي، غذا نه ډیر استفاده وکي. او همدارنګه لکه وریزی مکرونی دین استفاده وکي او بل داسې د غوښي نه حبوبات نه او مغزيات نه استفاده وکي چې غوکه اماغه کافی پروتین سي او مشوم ترسي یا غسر غوکه
چې په مخه ورسي نو وي خوري باید موجود او
طبعا متنوع غذا باید ولر هیڅ کله یو نو غذا نه استفاده ونه کی یعنی همیشه وریجی باید ونه خوري همیشه مثلا کچالوان باید ونه خوري کچالو بهترینه غذا ده مگر تنوع باید ولري یا مثلا لوبیا نه لو حبوبات نه دال نه خوت نه هر شي نه باید استفاده وکي ډیر باید مایات وخوري کم لکه ما دوی دی ورځی باید 2 لیتر مایات او بوڅکي او بو باید وڅکي او په زمن کې باید شیدونه لمستونه پنیر نه کوچونه او همدارنګ دي کرتونه دینه باید دوی استفاده وکي یعنی کې یا وخت غذای مثلا شیدی او بل وخت مثلا یلی سابو پخه کی ځان ته خوري بل وخت مثلا زنویم دی افغانستان اقتصاد ساته ډیره ټیټه ده من کله پرتو سیمه کې اتمن دلته
تبي
د شانم
ډیره زیات مننه ډاکټر سي محترم ډیره زیات مننه تاسو له ارزښتناکو لارښوونه چې موږ اوردونکو ته مو ورور سوال یو موږ هم ډیر وخت تاسو زکه درکو چې دا لارښوونه وي چې اوردونکو هم غوښتنه کوله او ارتیا هم د ژوند ساتنې لپاره نو ما ډیر تاسو د درکو اوردونکو تاسو وبخی چې ساسو ډیر شمیرې موانخستل شي امه د موضوع پاړه کا راته پیغام پریږدي 0 او 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 نور صحاک را سره په خبرونه کې وخبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته.